څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرزالعمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي. څه مشکلات رامنځته شوي دي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فني او تخنیکي پلاوي چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده. دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او د همکارۍ بلا پسې پیاوړې کړي. ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې، دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغه پیښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلورویشتم تلین پلان شوې یادغونډه لغوه شوې ده. هیله نجیب الله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوی و زندیدلې ده، خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوی و. دغه یادغونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند غړو او یو شمیر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته ورشي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود. ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او باسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه. سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته، خو د فوټبال مسؤلین وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي. بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روان میاشتې په پیل کې پرې د حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمیر نورو ورته پیښو کې ښکیل یو شمیر نور ایرانی قاضیان او یو شمیر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیږ نیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم و. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن ویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړي دي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نو موړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم را څرګندید. د کشمیر په جګړه کې لږونه زره ملکیان اورپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوې دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوزي چارواکي له وژلو بخنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوخ کلان کارکونکو د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بې رحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینونکې پیښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په لس کیلومترۍ واټن کې پر ګزمي بوخت وو چې لا دراکه شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پاجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې لخپل غشتنونه په شک کې شي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د پاکستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوند دا یو نو واقعي معنی ورده او دا تر ډېره هغه پر یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو پوترین کوټ کې د مخالف وسلوالو ګډي حاضرې ته ورولو.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنگ دی، دا په طالبان کې جنگ دی.
ځواني ولاري ورې دي درې کوم په سیا په سمګې باندې جلی پی داسول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس نشته یو نیم برابر کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغي وروسته د مکتباغي باندې سهم راکړل شي.
په هلمند کې مو خبريال د جوارو پټیو ته ورخه.
تاریخو ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري ودا شنه خونې بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کین.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ازادي رډو ته ویل دي د افغانستان مرکزی پلاو تماس ډالو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړه پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصول پر سر هوکړه ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت په افغانان خپل ټاکی په داړه نور لاجمل انڅخه ورو چې پوسټډو کې رسره دي انڅ تاسو معلومات شي.
لا خطر نه ورکل شوی ریپورتونه د سرګندګي چې دغلطه د افغان دولت او طالبانو د تماس ټلو ترمنز پر طرز العمل باسونه ستونزمنو پړاوونه ته رسیدلې. دوی هغه مسایل چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنۍ ورځو کې چټک چټک پرې توافق وکړ او اوس د سیخکاری چې هغه مسایل ته رسیدلې دي چې هغه جنجالي مسایل دي او وربندي باسونه دواړو لوري بیلابل نظرونه لري او بیلابل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی اوس چې په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوي دی یو غړي اته ولالو دین لخرې ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوي به په دې وړو خبرو کې بوخت وساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي یو بل غړي حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي لړیو ته یو ساعت مخکې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبله. دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصول ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یو سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي ازادي لړیو ته بیا ول چې د مرکزی پلاوی پلاو ترمنز د محل باسونه یو اساسي ټکی ده چې طالبان غواړي راتلونکو بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنز د ترسره شوی هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یو معتبر سرچینې د چړشمبي په ورځ ازادي لړیو ته د طالبانو د وختنه تایید کړی ده. خو ویلي دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پایل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون ویل چې د طالبانو حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یاشلو باندې د هم دا تایید کړل چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګ د غبل مسالم یاد کړ چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا یو موضوع ده. خو زلمی خلیل زاد ټینګار وکړ چې د نغواړي په دې اړه داسې څرګندونه داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو حوالی ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا د موږ منځګړیتوب یا نورو ته نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
انسب مننه و موردل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د ترونت پر بنسټ مختصي، البته د طالبانو ځینو سرچینو ویل دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقه وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ لري د پښبات ورسره چې دوی برلاسه دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کوم پروسه چې دا هغه لمخې د پروسه مرکزی او په دې معنی د دوی د غوښتنې په لګي بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کوم پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ونډه ونه سیاسی چنه بازی او سیاسی معنا ور دی او دا تر ډیره حدا پورې یو بل په قانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شي بل افغان مذاکرات کوي.
رحیم صاحب د سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کوم ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې تبې سره د خبره د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفی فقه باندې عیار دي نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې پرانه کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندې شي. کچرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لورې موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث ته ځو پاغې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده التزم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو اوس کوم خو په خبره ده کله چې یو هواد قوانين د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دا به خپل کټوټنه او مسایل مالکی کدا منطق چې یو حقوقي د قانون حقوق څنګه کې جبري ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو او د سکه مذهب اوسېدونکو لرو نو کدا دې په هغه متره کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګکړو د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړه کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري هغه کامن د دینی مسائل او سیره بدلږي. نو زه نه پوهیږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پر چې سیاسي بحث هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
له مشتاق رحیم څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د جګړې د یو شمیر قربانیان او خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. له روزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا و درش کلن خطات اختر محمد دي. په ترینکوټ کې د خبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی.
خو مجبور یو، ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواسم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینځینې بخشیرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګ دا په طالبانو کې جنګ دی. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ، پر کور کښېنئ. دا په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره، پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جڑا بیا د پینځوس کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
سدای و دغه وکاله ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کول په پلس کې و دغه زمالاله په داوس وخت کې سوي دي. دا نور شو، دا نور و شو لکلو اشاره اورل چاودنه پر وسه د من د غاړي سره په من کې وختل دواړه شي دانسول سره پر زړه راکاز کوم زو چې اندروم پټاو سم ما چې چای به نه زو چې ځواني و به پر نازو کو ځواني و سم چې چا دا یو کوردار و دات و بیا کور و سم چې چای به خو دې د لاسه دی قوتمت
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزی پلاوی څخه غواړي چې تر هر څه دی لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپل منځو کې نه جنگوي او نه دي هم مین دي د دې جنازو تکښینوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روپ منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. په خوست کې شمیر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسولینو نیوکه کوي چې د ولایت اټکلیس نفوس د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1350 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان له نورو جزئیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یو ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلې او د خوست نفوس بیا وشمیرې ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ورغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د شپږ نیم لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 1 لس لکه خلک اوسېږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 4 لس لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 4 لس لکو ته رسیږي. کال یا 2 کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي؟
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکي وه، خو د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شوله. مونږ د الکترونیکي تذکرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم مونږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې مونږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس لکبل لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال پریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورسی. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نوي جوړ شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د کرونا وایرس د اوبا د خبرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر آیت ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی هم همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.5 لک ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2 لک 2000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لاخپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
تاسو لا پیغامونو
حنیب هم د ننګرهار نه ستونزه زمونږ دا ده په دې ولایت کې چې مخکې کالدار رایج وي او په هغې باندې سوداګانې کېدی، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 150 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به مونږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله. کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ولادا معنی ما د دوه شکیلو غاړو څخه دغه هله کوم چې بس ته نو پر دې ته پاک پر دې څنګه ته وخت مو کوي او نور مو مزل وي نور کلی وي چې مان مزل وي بس ته در په در یو ما دغه هله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما دغه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت و امال صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و امال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سیم لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمونږ د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکتو مسؤلین هم دغه له درشیدات او خپل خدمات په نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه ستونزې چې دي هغه رفه شي او هغه شرکت مسؤلینو ته هغه لپاره هم په ګټه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لا سجې رادیو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله څېړل شوې ده، خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لوی برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي یا د سکایپ لارې برخه واخلي، د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه لمیلمنو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقله مخته بیايو. نو د د پوینا بیاولې طالبان وایي چې راتلونکو مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقه لمخې وشي. دا په سولې کې د پوینا سما خبره نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د سرات راپور ورکول کیږي. دا سجلړو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کې د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان پراسته ولې سمس کې لیکلي دي، په قطر کې خبري سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي، جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراسته ولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخ کړی. البته بخښنه سره د اس ام اس بشپړ نشول وستلای ځکه چې حروف سم نه درخلي. ذاکر شیخ لاس آباد لیکلی دی خلیل زاد وای چې د سوری د خبرو د بریا تضمین نشي کېدی او دی وای چې امریکا باید د پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبري هیڅ معنا نه لري. دا ساجر رډو په روانه خبرونه کې وړاندې ساجر رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو چې او بخښي ستاسو رسیدلې پیغامونه د ازالیا ووریدون کې په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دیش دقیقې دي. لند خبرونه له اسد الله لودین څخه ور.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیک دو د غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د 24م تلین پلان شوی یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه یادغونډه د افغانستان د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي خو پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وکړ. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالي ډګر ته کته شوی. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونی دی او پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر وکلاند کشمیر کې یو نامتو مدافي وکیل ووجل شو. پولیسونه نو ویل چې پر بابر قادری پرون مخام دوه ناپیژند وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وجلو بخنه غوښته. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوه کلن کارکونکي د دواړو کوریا ولانجمن سمندري بندر ته نږدې وجل شوی او بیا د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې وزول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالداری له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یکل سوالی څخه غزنی شارت په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وای په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز چولی په نیوی افغانی پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. دای وای په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت داسې ځای نه جوړي خلکو ته سم مثال هغه وسوتي به په وخت خرڅ کی چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅي ځان خلاصي. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وسوتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سم د حکومت ورید وک په بل مملکت خرڅ کی خو به خدای هم د باغوالا چرکیږي هم د دولت مسول کیږي.
امیر هم د غزنی شهر ته چیرم په کولاغچ سیمه کې پیاس کړلی او شهر ته د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنی ورته ناستای. دی وای هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پرسل یو قیمتر بود پرسل 400-4.5
تیر کال یې بیل وړو. تیر کال یو پرسل په 4.5 کالداری خرڅېدلې خو ساش کال په نیوی او یا هم اتیا په غنی نه خرڅېږي. ټول لاري تړلې دي هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی څاش بیا ارزان دي. کسړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل چې وای ساتي حتمان ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالداری لري یا ست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وای کدا کار وسی پیاز به پکې زیر مکړي او په مناسب وخت کې به بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالداری ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچای خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شروع
وسلوال طالبان بیا په دې اړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولی کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کیدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی، دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوې ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا شایست
روان په دې ځای کې وندلته پنګو تړو
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمينه برابر شي، چې واید مو مقصد شو ډیر سي او د جواري مو نرخ نه ود ونسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډیر کرل شوی دی. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
ژاش کال جواری ښه دي چې نرخونه سي، بیا نو یو شی راته جوړي که نرخونه سي دغسې په تور بوي نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي. تاریاکو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړي. اوس خو که دا جواري و دا شی نرخونه سي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاس راوړه نه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ش شره چې څلور نیم کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر او پلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
زه سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې و شش کال مو جواري ول چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بار خاص خلک ته د خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي ساش کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال و ډیر زر هکتار هم ځکه باندې جوار کرل سیول، خو ساش کال دا شمیر تر 8 زره پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په 8 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 2215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې لدی جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیرونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې است، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم، او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغه غوښتنو ته. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم در واورم، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونه ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر موږ د طالبانو د افغان حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بیا حد خوشحاله شوم کینې ته سپخصی باور او پښتو جامو کې راځلم. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته، طالبان ته مخصوصا افغانستان واکونه ته ملي یو په بله باندې د کورونا جنډې په لګولو سره کې ورو خبر دي سره کې او موږ راځي او چې وین روان ځکه تر روان دي چې ځان ما دې موږ راو خو نه کول ډول څه چې بل هغه وزن بس نه وي نور څه راو دي ډیر څه چې تاسو را مړې. السلام علیکم. زه په پالیسی اړه هله منم ولایت مرکز
سرګاشار په تماس کې د ټول د ټول خبرې چې دا اوسه کوم غونډه روانې دي د ټول په نوم د ذکرات پر ټول غوړو باندې دا ځختوم د هلمند ولایت د ټول د ټولنې د ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسول راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتې وي، نو هله مدا ده چې ژر تر ژره د ټول خبرې او لاره نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ ولایت نه خبره کوم. مې دا کوم چې ما پیغام نشر کړی د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی. تاسو غواړئ دا د کلی خلک مسلمانانو دي، انسانانو دي، پیوی نه دا څه خبره ده؟ دا څه پرې بوله دي؟ دا څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو ته به خو جنگ وایي خاریو ته وشي چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی، په کلیو کې څه شی دي چې کلی کې خلک وزني؟ ملت ولې وزني؟ ملت څه ګناه کړی چې جنگ د کلو ته کلی ته بل کلی ولی کلی خلک انسانان نه دي؟ د دې وطن نه دي؟ دومره دې پکې دې مشران څه چې دا فکر وکړي موږ جنگ کلی ته وګلو ګلو سوې ته وګلو سوې کړی یو ولی بخاریو ته کې بخاریو ته مرکز دې حکومت یې ویني چې دې بل نه نيسي په کلی کې څه شته.
د مونوم افضلی ویا دی وردګو دی ولایت اوسیدونکی ما د ایران څخه خبره کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله او دولتی چارواکو نه د هر افغان دا غوښتنه ده چې نور جنگ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغسې طلبات ورکوي.
زستان ولایت ته وهمر سوالین قریب محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما مسلام اوسه د صحه په اړه زمانه زده چې دا د انتظار او د دې ځنه مرسته چې د مذاکرات په شوې ده. نو د افغانستان ملت کې انسان دا خوشبینی حاصل شوې ده، ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې موږ نو بیا یو ډول ناهیلي په خلکو کې ایجاد شوې ده. زما په نظر باندې دغه هم له تاسو څخه د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو مهر شده او میدان شده جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوو چې د خپلې هڅې په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقي او د انسانیت د خیرخواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریځ چې دی دغه څوک په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره په اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مرده بلاسه وهم نکړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. آګاهي ګویم د